مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د سهار لس او په کابل کې 9 نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم درخپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه درته وړاندې کړو. نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او 128 ژوبل دي. په خیبر پښتونخوا کې د یو پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پوځیان وژل شوي او اسلامي دولت ډلې د سعودي عرب پر جومات کې ځانمرګي برید کړی منل. نن سهار وختي په کابل کې یو پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکی وګړي دي. ده وویل په چاودنه کې 128 کسان ژوبل شوي چې زیاتره یې معمولي زخمیان ول. رحیمی زیاته کړه چې په پیښه کې د پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنه دومره زورووره وه چې تر لر لرې واورېدل شوه او د کورونو شیشې ماتې کړې. په سمدستي ډول د برید پړه چانه د منلې. د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط بیګام مشال راډیو ته ویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګیلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شویو کې د پاکستان پوځي میجران او پوځي ډاکتران شامل دي. د زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهرا د خراب موسم او تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي پلټنو امر کړی. هلته د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو شمېر 12 ته رسېدلی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملی 15 غړي وژل شوي ول. د زابل والی ویاند ګل اسلام سیال تیر او مشال راډیو ته ویل پیښه د شینکی او نوبهار ولسوالیو په منځ کې تیر ورځ شاوخوا 12 بجې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. یو بل پولیس چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټو امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تیر شپه د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل بیگانه برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د حقاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بي پيلوټو الوتکو لسم برید و. د پښتنو د آگاهی غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی دی. د سازمان مشر شکیل وحید الله خان تیره ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
موږ پریس کانفرنس وکړو د دې نه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کې یو خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دالی چې موږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټیک کوو هم کم از کم موږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی څنګه خپله ده.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال ګډونوالو او د تحریک غړو ویل حکومت د بجلی په بیلونو کې پر دوی مالیه یا ټیکسونه لګولي دي چې دوی یې نشي ورکولی. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسارت قدیم تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو لکه د شناخت کارډونو او پاسپورټونو ورکولو او د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار پیل کړی. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د آئینی او سیاسي حیثیت فیصله به د هغو سیمو ولس کوي. د اصلاحاتو کمیشن درې میاشتې مخکې په یو راپورټ کې خپلې سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته سپارلې وي خو د مسلم لیگ قافي مشر اجمل وزیر مشال راډیو ته ویل د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو مهمې مسئلې په پام کې نه دي نیولې. افغان چارواکو ادعا کړې چې په فاریاب کې شاوخوا 140 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فائق بیګام مشال راډیو ته ویل تیره ورځ په المار ولسوالۍ کې د امین بیګ په نوم یو وسلوال قومندان سره د شاوخوا 100 پلویانو له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. نوموړی وایي تر دې مخکې پر چهارشنبه یا شروع په پښتون کوټ ولسوالۍ کې 40 وسلوال حکومت ته تسلیم شول. د فاریاب ولایتي شورا هم د دې کسانو د تسلیمۍ خبر پخلی کوي خو وسلوالو لاسه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې امنیتي حالت خراب شوی او افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اسلامی دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعات د پرونی ځانمرګي برید پړه منلې ده. هیواد په جنوب غرب کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اسلامی دولت ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو په خپور شوي بیان کې ویل شوي ځانمرګي بریدګر یمن ته نږدې د سعودي عرب په اسیر ولایت کې ځانګړو ځواکونو فوجی کیمپ ته ننوتی او حمله یې کړې. بیان دانه د روښانه کړې چې حمله پر جمعات شوي. حمله تېر ورځ د ماسپښین مونځ پر مهال وشوه. دولتي رسنیو اول خبر ورکړ چې په برید کې 10 کسان وژل شوي، خو د کورنیو چارو وزارت وروسته وویل د وژل شوی شمیر 15 دی. او ازادي راډیو د 2014 زیږیز یا 1493 لمریز کال لپاره د خوست جواز خان د کال غوره شخصیت انعام ورکړی. نوموړی هغه کس دی چې د تیر کال د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال یې ماشومه لور مړه شوې وه، خو د هغې مړینه د دې لپاره پټه وساتله چې خپلوان او کلیوال یې د ووټ یا رای له ورکولو پاتې نه شي. تېره ورځ په کابل کې غونډې ته د وینا پر مهال د ازادۍ راډیو مشر هاشم مومند د ډیموکراټیک فرهنګ لپاره د جواز خان کردار ستاینه وکړه.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د ډیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې په یو بېساري اقدام لاس پورې کړی. ازادي راډیو هغه کسان د کابل د شخصیت په توګه غوره کړی چې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو د تقوی په لاره کې د پام وړ خدمتونه کړي.
د ازادي راډیو کال غوره شخصیت لمانځغونې ته ګڼ حکومتي چارواکي، خبریالان، سیاسي پوهان او فرهنګیان ورغلي ول. زموږ غږ له مشال راډیو اوري او پر www.mashalradio او www.com یې اوریدای شي. په کابل کې موټر بمی برید کې اته کسان وژل شوي، ګڼ ژوبل. د پاکستان فوجي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 فوجیان وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې ډرون برید څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي. د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیشن وایي تر اوسه وزیر اعظم د دوی سپارښتنې نه دي منظوري کړې. شنونکي پر کمیشن انتقاد کوي.
د دې پالیسۍ د دې د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لوی نقصاناتو په سیمه جوړیږي.
د باڑی ډوګر اسپتال تر کلونو تړلی و چې اوس بیا پرانستل شوی دی.
تقریبا د اتو کالونه دا بندو او دلته هیڅ قسمه د صحت سہولیات دستیاب نه و.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په فرانسې کې د لوړو زده کړو موضوع څېړلې.
په هغې کې د انجینرۍ څانګې، د زراعت څانګه، د محیطي زیست څانګه، د طب څانګه بورسونه ورکول کېږي.
د مشال راډیو سره اوسه. اوریدونکو، نن سهار وختي په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي مشال راډیو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوي او د پیښې ټول ښکار شوي ملکي وګړي ول. پوځي د ویل چې پوځي اډې هاتي دیوال په دغه پیښه کې نړیدلې. د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنه دومره زورور و چې تر لرې لرې واورېدل شو او د کورونو شیشې ماتې کړې. هلته روغتیایي چارواکو رویټرز خبري اژانس او اژانس فرانس پرس ته ویلي دي چې اکثره ټپیان په خپلو پښو د سهار وختي روغتونونو ته ورسېدل چې پکې زیاتره دوی فارغ کړي دي. په سمدستي ډول د برید پړه چانه د منلې. صفي الله ستانکزي د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی سره خبرې کړې دي او په فایل کې ترې د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه کړې.
یو څل اوویس یا اتویس نفر زخمیان دي چې په دې زخمیانو کې داسې زخمیان هم شته چې اولیه کومکونه شوي، بنده شوي، بېرته رخصت شو. په مګه سار اته تنه وژل شوي دي په دې پېښه کې. په ټاپیانو کې ماشومان، ښځې، سپین ګیري، ځوانان، یعنی ټول 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 هغه خلک دي چې د ملت خلک دي، یا دکاندار ده، یا کور هلته ده. اصلا دغه عمل فقط دومره ویلی سو چې دا عمل وحشانه عمل و او فقط د خلکو وزل بل څه هدف نه لاره.
جنرال صاحب، دغه پیښه دقیقا یو پوځي مرکز ته نږدې ویل کېږي چې شوې ده، که څنګه؟
هغه خوا د نقلي سیاسنګ کې یوه قطعه ده، پوځي مرکز ته خو یوه قطعه ده. هغې ته خو هېڅ تاوان نه ده رسولی، صرف د احاطې دیوال یې چپه سوی چې د سړک کې انفجار کړی دا موټر. ټول دې خوا ته کورونه او مارکیټونه یې وران کړي دي.
په شفاخانو کې څه حال دی؟ آیا مریضانو ته رسیدګي کېدی شي که څنګه؟ او
بله، یو تعداد بله کومکونه وصول هغه بېرته رخصت شول. یو تعداد په شفاخانو کې بستر شول. په ټولو شفاخانو زه وګرځېدم، مکمل ارزیابي مو کړله.
د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی سره مو د صفی الله ستانکزی مرکه اوریده. اوریدونکو دا خو سهار وختي په کابل کې لوی برید شوی دی. دا موټر چې دی د باره کې ویل کېږي چې دا لارۍ وه او لچوونکو توکو ډکه وه. تېره ورځ د لوګر په مرکز پولی عالم کې هم حمله وشوه چې پکې مرګ ژوبله خلکو ته ور په برخه شوه. همداراز پرون په کندهار کې هم برید وشو. په یوه ورځ کې په 40 ساعتونو کې بیلابیل بریدونه په افغانستان کې وشول. د بیلابیلو ولایتونو کې له تیرو څو میاشتو راهیسې په شمال کې او په شمال غرب کې هم حالات خراب دي. په ولایتونو کې د کابل پوهنتون د حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی را سره د ټلیفون په کرخه دی. استاد محترم، ستړی مشي درته وایم، سهار مو په خیر. دغه بریدونه چې په دې تیرو 40 ساعتونو کې وشول، د دې تعبیر یا تشریح تاسو څنګه کوئ؟ وجه یې څه ده؟
زام خپل سلامونه تاسو وړاندې کوم، درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصلي خبره دا ده چې کله چې د ملا عمر مرګ خپور شو خبره، نو داسې ویل کېده چې د طالبانو په لیکو کې یو ډول بې ثباتي یا ګډوډي او بې ثباتي رامنځته شوې ده، او دا یقیني هم ده چې په رهبرۍ او مشرتوب کې هم ستونزې وجود لري. دغه د مخنیوي لپاره طالب چارواکو او همدارنګه د حقانی شبکې چې ویل کېږي خپل حقانی هم بلل، نو دوی لازمه ګڼي د فکر کوم یو دایټ یا پلاتکتیکي حرکت کړي په نمایشي یا د شو په شکل ځینې حرکات په ډېر سرعت سره تر لاسه دي ونیسي، او تر څو خپل ملګرو ته دا ور ثابته کړي چې موږ لا هم ژوند یو او د جګړې صحنې ته ځو. د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې موږ برابر وځل شوی ده، خو موږ بیا هم خپل اقدامات پورې لاس پورې کوو.
محترم استاد، د لوګر د پیښې پړه هم پرون وسلوالو منله، کندهار پیښې پړه هم منله، د دغه پیښې د کابل په پیښې پړه تر اوسه څه نه دی ویلي. زما یادیږي څو ونې مخکې د ملا عمر تر مړینې مخکې ما له تاسو سره یو مرکه کړې وه، او له تاسو نه د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه پوښتنه کړې وه. نو تاسو ماته ویلي چې که طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي، نو بیا د طالب وجود نه پاتې کیږي. کله چې ملا اختر منصور خپل ځان مشر اعلان کړ او ویل چې زه د سولې خبرو ته نه کینم، او بیا اختلافات هم اوس موجود دي، مختلف کسانو استفاګانې ورکړې، د طالبانو نه پریکون اعلان کړ، د احتجاج په توګه هم لغونډو وتلی دي، دغه اختلافات او د ملا منصور دا خبره چې زه سولې خبرې نه کوم، جهاد د دوی په وینا جهاد به رواني، تاسو ته داسې ښکاري چې یو ډول مشروعیت ځان ته ورکول غواړي، او دا ښودل غواړي چې په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکوم او زه اصل کې مشر یم د طالبانو؟
دغه خبرې دي. یو خبر دا ده چې ملا منصور له خپلو دغه څرګندونو سره یو مسله دا ثابتوي چې غواړي ووایي چې زه هغه مشر یم چې د خپل پخواني مشر په پل ګام ږدم، او د هغه شعار دا و چې تر هغه به جګړه کوي چې تر هغو بهرني پوځیان په افغانستان کې اوسي. دومره خبر دا ده چې په خپلو دغه حرکاتو باندې یو ډول غواړي چې نوي امتیازات ترلاسه کړي یا نوې خبرې رامنځته کړي. چې بیا دا فکر کوم ډېر د خپله خبر باید نه وي، نوي امتیازات غوښتن دا د هغو چارواکو چې دوی شاته ولاړ دي، یعنې د آی اس آی خبرې دي چې د دې له خولې نه کېږي.
صحیح. او استاد، د افغانستان حکومت غبرګون، د افغانستان حکومت عکس العمل د دغه پیښو پر وړاندې تاسو ته څنګه ښکاري؟ کمزورې نه دی افغان حکومت پکې؟
متاسفانه چې د افغان حکومت عکس العمل هڅې چې ایجابي د ملا عمر له مرګ نه ډېر وروسته ډېر محتاطانه حرکت کوي. د افغان حکومت دا په کار و چې اولینه پښتنه د خپل امسا ګاونډي څو سره ښه اړیکې هم لري پاکستان نه وکړي، چې دا ملا عمر خو په پاکستان کې ووژل شو، اوس ملا منصور په پاکستان کې دي. د ملا منصور سره د مخالفت ټول مسایل په کوټه او پېښورو نورو ښارو کې کېږي، نو دا باید پاکستان ومني چې په تېرو 14 کلو کې ټول هغه جګړې چې په افغانستان کې شوي او حتی په خپله پاکستان کې شوي د آی اس آی او د پوځیانو د کړۍ له خوا.
ډېر زیاته مننه استاد
نصرالله.
صحیح. ډېره زیاته مننه استاد نصرالله ستانکزی، د کابل پوهنتون د حقوقو څانګې استاد دی. دی را سره و. په کابل کې دومره لوی ټرک ننوتل او هلته برید کول، او همداراز په پولی عالم کې پرون برید وشو، او په ننګرهار په کندهار کې وبخی وسلوالو تېره ورځ برید وکړ چې په پای کې بیا ټول وسلوال وژل شوي دي. دومره لوی برید په کابل ښار کې کېدل او په لوګر کې کېدل، دغه ګاډي دغه موټر څنګه راننوځي؟ جنرال امر الله امان د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال دی، دی را سره د ټلیفون په کرښه دی. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم جنرال صاحب. دا راته ووایه چې دا د امنیتي او استخباراتي ادارو پاتې راتګ یا ناکامي نه ده چې دومره لوی موټر د کابل شاهی شهید یا سیمه ته رسیږي او هلته دومره غټ برید کوي؟
مننه له ټولو نه. اول تاسو ته خپل احترامات وړاندې کوم او د تاسو ډېرې درندې د رادیو اوریدونکو ته هم خپل احترامات وړاندې کوم. تاسو وګورئ افغانستان نن څلوېښت کاله کېږي د نن سره چې دا په جنګ او جګړه کې د منطقې او یو نامعلومه جنگ کې دا روان ده. د افغانستان سرحد هغه ګاونډیانو سره هم سرحد ده چې هیڅکله دغه ګاونډیانو په ټول دغه وخت کې نه ښه نیت ورښودلی ده او نه ښه روابط دوی ساتلي دي. د افغانستان ډېره اوږده پوله د پاکستان هم سرحد سره چې 2011 کیلومتره سرحد لري. نن دغه سرحدونه تړل د دواړو طرفو ملکونو نه عجزیت ښودل شوی ده، هم د پاکستان لخوا نه او هم د افغانستان لخوا نه. پولې واضح دي، اما دغه چې چریکي حملې او تروریستي حملې چې دي دا جبهوي جنگ نه ده چې د دې مقابل کې ودرېږي او جبهې مخه ونیسي. ناګهاني حملات دي او تروریستي عمل ده چې انجامي او چریکي او یا پارتیزاني حالتونه دي چې دوی مایسته راوړي. په دې کې شک نشته چې د افغانستان د اوسني حکومت د استخباراتو څنګه او کشفي څنګه د سوال لاندې نه درغلي. دقیقه ده چې دا باید سوال لاندې راشي ولې د شهادتي کیږي او دا د مرغانو په شکل باندې هم نه راځي، البته په لارو باندې را روان دي
او دومره لوی لاره یا ټرک
دغه لوی لاره او ټرکونه دغه ځنه نه باریږي. دا چاول انتقالیږي او په څپو څپو باندې دوی راځي او ګی خدر کیږي. بیا یو مایان وخت کې دا بارسي او په مایان وخت کې دوی هغه تروریستي حملات دي چې هغه هیڅوک نشي دقیقه ولای. هغه یو مشخص یو ګروپ پورې مربوط عمل ده چې دوی کوي، البته دی او دیو امر لاندې دي. دغه موټر اخیسته کیږي او دغه موټر کې دا مواد چول کیږي خپل تقریبي عمل باید انجام کی. په دې کې هیڅ شک نشته. ما مخه مو ویل چې افغانستان استخباراتي او کشفي څنګه د سوال لاندې رانیسي، ولې دا هم وایم چې دښمن ډېر کوششونه کوي، خصوصا دغه وخت کې خپل حساسیتونه د نوي رهبر د رهبرۍ لاندې چې هغه ملا منصور نومیږي او دوی باید خپل حساسیت په دې حق لاندې وښيي چې زه هغه حملاتو ته ادامه ورکوم. د ترغو پورې چې دی وکولی شي یو مشروعیت خپل ځان ته د رهبري د طالبانو په ډلو ډبلو کې واخلي. لکه تاسو چې معلومه ده اوس هغه درزونه چې دوی کې پیدا شوي دي او دوی څوک بایات کوي او څوک نه کوي، څوک الواک شورا پورې دغه کې مراجعه کوي او څوک یو انتخابات مابین طالبانو کې غواړي. هغه تعهدونه چې دوی ورکي د دغه امتیاز اخیستلو په خاطر باندې چې د سولې خبرو کوم کینی باید یو امتیاز واخلي او پاکستان د ایس ای څنګه نه هم دوی باید یو څه امتیازات ترلاسه کړي. نو دا چې دا د
جنرال صاحب
په دغه حق لا ده چې دغه نوې رهبری هم دوی یو سره یو خپل اهداف لاسته راوړي.
صحیح جنرال صاحب، دوه ډوله جګړې په افغانستان کې فعلا روانې دي. یو خو په شمالي ولایتونو کې مخامخ جنگ روان دی له وسلوالو سره، بل دغه جګړو ذکر تاسو وکړه. دا وسلوال راځي په ډله ییزه توګه راځي یا په موټرو کې راځي، چون کې توکي بار کړي او چاودنې کوي او حمله کوي. د دغه ډول جګړې چې دا چلیکی جګړې دي، دا پټ بریدونه چې کوي، دغه سي ډله ییز بریدونه چې کله کله وکي او بیا وتختي، د دغه پر وړاندې د امنیتي چارو د پو په توګه باندې تاسو د افغانستان ملي اردو کې جنرال واست، تاسو څه تجویز وړاندیز کوئ؟ څه طریقه کول پکار دی؟ زیات استخباراتو باندې باید توجه وشي چې مخنیوي وشي د دغه بریدونو، او کنه د دې د خبرګون لپاره هم څه کول پکار دی؟ حکومت یا د دفاع وزارت یا د کورنۍ چارو وزارت څه کول پکار دی؟
مننه. دا درې بوده باید سره په نظر کې ونیسي. جنگ جنگ د منطقې ده او د استخباراتو ده. د افغانستان حکومت په ډېر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډېر زر دوی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. که هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بالاخره د دوی خپل لمنې ته ورسیږي، د پاکستان د حکومت په دغه نه مختلفي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدل د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده ولې دوی خپل باید په دې کې فکر وکړي او د دغه جنگ د مخنیوي په خاطر باندې د تروریستي حملاتو په مقابل کې باید یو همغږي ما باندې راشي بل خبره دا ده چې افغانستان حکومت دا په کار ده چې دیزل په کشفي او استخباراتي څنګه باندې ډېر ښه سرمایه گذاري وکړي ترغو دی وکولای شي د مخامخ له جنگ په دغه بانډیتی جنگونو باندې توجه زیاته وکړي ترغو علاج دی واقع مخکې له واقع نه وکړي ولې دولت شي شمال دغه ته اشاره وکړه په دې کې هیڅ شک نشته چې جنگ څنګه د جنوب نه شمال ته لاړ هلته هم سیاسي اهداف د منطقوي دي منطقه کې که دغه یو همغږي را نشي او
نو دا جګړه به دوام
دا جګړه به اتمن دوام کوي.
سید جنرال صاحب خوشاله شوم چې خبرې مې در سره وکړې ډیر زیات مننه آباد اوسئ. جنرال امر الله امان را سره د ټلیفون په کرخو.
دا مشال ریډیو دا
وسمبلی موضوع ته ورزو د خیبر پختونخوا په مانسیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پروتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پاکستانی پوځیان وژل شوی. امنیتي چارواکي وایي هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په مخه له راولپنډۍ څخه سیلاب ځپلې سیمې ګلګت بلتستان ته روانو چې د پیښې ښکار شو. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د پوځي سرچینو په وینا د زیارت پر ورځ مازیګر د پوځ یو هلیکاپټر چې پکې د پوځ ډاکټرانو او نورې طبي عملې په ګډون 12 تنه سوارو د پینډۍ نه ګلګت ته روانو. د سفر موخه ګلګت کې یو جوبل پوځي ته درملنه ورکول او هغه له هغه ځایه راوستل وو. خو د خیبر پختونخوا مانسیرې په سیمه کې د پیښې ښکار شو. سرچینې وایي په ظاهره د پیښې وجه خراب موسم معلومیږي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا وجل شوي کسانو کې د هلیکاپټر پایلټ میجر مزمل، مرستیال پایلٹ میجر همایون، ڈاکٹر میجر شہزاد، ڈاکٹر میجر عاطف، ڈاکٹر میجر عثمان، حوالدار منیر عباسی، فلائٹ انجینئر حوالدار آصف، نائک عامر سعید، نائک مقبول، سپاہی رحمت اللہ، سپاہی وقار اور نرسنگ اسسٹنٹ امان اللہ شامل دی. مشال ریڈیو سرا خبروں کے دا مانسیرے ڈی ایس پی ذوالفقار خان جدون اوے چتر دے دما د ات کسانو مڑی ملو شوی دی کمچی سی ایم ایچ ایپٹ آباد ترسول شوی او د نورو د لٹون کار روان دے.
دیکھیے بالکل 12 کسان ہو نور جی میجر ڈاکٹران ہو دے اور نور ٹیکنیشین وغیرہ ہو پائلٹ ہو انجینئر ہو کم سے دا کریش ہوئے ہیلیکاپٹر آؤ ڈیر گھر دے جی ڈیر گٹ گھر دے داغا ٹولو گھر تو وہ کوا بینگڑا دھون دو جی اور اس پورے ریسکیو آپریشن شروع ہوگا اور ڈی پی او صاحب ایس ایس پی صاحب پاک آرمی ٹولو فورسز ہو دہلی دے اس پورے تقریباً
صدر وزیر اعظم اور داخلہ وزیر دا ہیلیکاپٹر پپیخا جوار غم او افسوس کارا کر دے دیا دونے دا چی ہم پرون پا چترال کی دا پوز یو بل ہیلیکاپٹر بیڑنے ناستہ کردے دا خودے کس کس ما مرگ جوبلا ندہ شوی. البتہ دا روان کال مئی میاش کے دا گلگت پنل ترسیمہ کے دا پوز یو بل ایم آئی 17 ہیلیکاپٹر را پریوتو پا وجہ د ځینی ملکونو سفیران او د ځینی سفیرانو خزې مړې شوې وې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی. امنیتي چارواکو مشال راډیو ته ویل بیگانې برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوی وسلوال بهرنیان دي. دوی وایي ډرون الوتکې د وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای وژل شوی سلور وړه غیر ملکی وسلوال دی. استخباراتی ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل لوړه منډي سره د حقانی شبکې وسلوالو مرکز پنخه کړي. دوه میزایل یې پرې داغلی دي. د تاخیل وړه منډي د شمالي وزیرستان سرخار میرانشانه قریبا 50 کیلومتره لوېدیځ کې ده. او تحصیل د تاخیل او شوال د شمالی وزیرستان هغه تحصیلونه دي چې د امریکایي ډرون جازونو زیات بریدونه شوي. شمالی وزیرستان کې ضرب اعظب عملیاتو وروسته هم ټول ډرون بریدونه د تاخیل او شوال ډیورنډ کرښه ته نږدې شوي، چرته چې ځایي خلک د عملیاتو وروسته هم میشته دي. او میرعلي میرانشاه کې د فوز کنټرول نه پس ویلی شي چې وسلوال هم د غلطه غرایزو سیمو ته منتقل شوي. امریکایي بې پیلوټ الوتکو لخوا روان 2015 کال کې دغه لسم برید و. دغه لس بریدونو کې یو په سویلي وزیرستان او نه شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو کې شوي دي. شمالي وزیرستان کې روان 2015 کال اولنی ډرون برید هم د تاخیل تحصیل یا د سیمه لوړه منډۍ کې د جنوري په 14 نیټه شوی و، چې پکې شپږ مشکوکه وسلوال وژلي شوي ول. قبایلي سیمو کې د وسلوالو ځالې منځه وړلو لپاره ډرون بریدونه له کال 2014 څخه پیل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
وایس آف امریکا جیوا ریډیو، تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو، دا د ډیوا راډیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ خپرونې په www.mashalradio.com اوریدای شئ. همدارس که په فیسبوک کې MASHALRADIO ولیکئ، یعنی مشال راډیو ولیکئ، یا په ټویټر یې ولیکئ، نو موږ تعقیبولی شئ، زموږ پاڼه خوښولی شئ. خبرې، سندرې، شننې، تبصرې، خپرونې، رپورټونه او ویډیوګانې همالته ترلاسه کولی شي. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د پښتنو د آگاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تېر ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل دوی به له سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي او د برېښنا نویو مالیو یا ټیکسونو پر ضد به عدالت ته هم ځي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د پښتنو د آگاهۍ د تحریک په نوم مدني ټولنې یا پښتون اویرنس موومنټ د بجلی د نرخ د کمولو لپاره د تحریک چلولو اعلان کړی دی. او د یادې مدني ټولنې مشر شکیل وحیدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکې به دوی د پښتنو د سیاستوالو سره خبره کوي او عدالت ته به هم ځي.
موږ پریس کانفرنس وکړو، د دې نه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کوي او خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دالی چې موږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا بس ټیک او هم کم از کم موږ ترې ارزانه بجلی راکړي، چې ځکه چې بجلی زموږ خپل ده. زما د یو ایک روپۍ 35 روپۍ چې کوم زما بجلی تور بلډم یا ورسکډم پیدا کوي، هغه بجلی د په ما باندې الریډي تقریبا 18-20 روپۍ مینس کې دې په ما باندې خرڅي. خدای نه میټر چې کوم اولګې دې اوس به اومقه بجلی به کوم دینو زه 10% 10.35% به زه کوم مزید د دې کوم ایڈوانس میټرې د غیلې سره زما خرجاتو کې فرق راغی.
د دې خبري غونډې پر مهال د پښتون اویرنس موومنټ غړو او د پېښور عامو خلکو د بجلی په بیلونو کې په نوي نوي ټیکسونو هم سختي نیوکې وکړې او وی ویل
اجي امیرزاده خبر کوم اتحاد کولنه غوړي او دا 500 روپیا ټیکس دا نوي ولګې دو او دا کور بل مې راغلي 21174 روپے در ٹیکسون سره د ٹیکس نه بغیر زاره ګور 16600 روپے اصلور 200 روپے ٹیکس بجې کراغم دا 5000 روپے ٹیکس په ما منډه را لې زه خو به نور نه پم ټول ٹیکسونه دي او دا خورس پرز مونږ ما ٹیکسونه دا شونه زیاتی ګرا زیاتی ګنده به ما اخر سګو
او کدا میټر وی نو مونږ ته چکم دے د دې ریټ تي د نی مینم زیات کم او دې د پارچ مونږ راوتی ز د دې بیرونه
د کم عدالت راشم د ګیران کیس ورکم د پرس کانفرنس پیسې ورکم په پاتې کوم دې په چوبې ز نیم کم او روټ
پختون اویرنس موومنټ د اسپندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، سراج الحق او مولانا فضل الرحمن پرنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د بجلی د بیلونو په لړ کې د پښتونخوا دولت سره د روان زیاتی د مخه نیولو لپاره دی خپل کردار ولو بوی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنړے رنگونه،
دنړے حیرانون کی قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
اوریدونکو تاسې مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د نړۍ رنگونه خبرونه سبا درته در خبرو. په دغه غړی کې روښانه مستقبل خبرونه لرو. اوس په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز نن سهار وختي په کابل کې یوې فوجي ودانۍ ته نږدې په موټر په بریده کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي مشال راډیو ته چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. په سمدستي ډول چا د برید پلان نه منلی. د خیبر پختونخوا په مانسیره کې د یوه فوجي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې دولس فوجیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط پیغام مشال راډیو ته وویل هلیکاپټر تیر مازدیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت ترکستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د افغانستان په زابل ولایت کې د فوجي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو شمېر اوولس ته رسېدلی. په سیمه کې یوه پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې دولس فوجیان او د هلیکاپټر د عملی پنځه غړي وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د بي پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل بېګانه برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوی. د پښتنو د آګاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یوه سازمان تېره ورځ په خیبر پښتونخوا کې د بجلۍ زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان وکړ. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسارت قدیم تېره ورځ مشال راډیو ته وویل د خیبر پښتونخوا ګورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو کار پیل کړی دی. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې شاوخوا 1340 وسلوال حکومت ته تسلیم شوی دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. اسلامي دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعه د پرونی ځانمرګي برید پړه منلی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي ول. او ازادي راډیو د 2014 زیږیز یا 1993 لمریز کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سیرال زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارېیې کې د سپریم کورټ هغه فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې په یوویشتم آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولې دي. ادارې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته به د ترهګرۍ پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولی شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به اوس ټول خنډان ختم شي. ادارې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترهګری د خاتمې او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې وه. د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه یوویشتم آئینی ترمیم منظور کړو. خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی شو او وی ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. ادارې زیاتوي که وقت یې شي نو له دې وړاندې به ترهګرو ته سزا نه ورکړي کېده او سوسو کلونه به کیسونه چلیدل. نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو او بیا اوس ته پاکستان اولس سیاستوال او پوز ټول د ترهګری خاتمه غواړي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دنده څه نوې نه ده بلکې لډیر مودې راسې دا سلسله روان ده. خو تر اوسه پورې انتظامی او متعلقه ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې مخکې وایي چې دې لړکی یو منظمه ټولګه لګیا دی خلکو ته د موبایل فون په ذریعه میسج یا پیغامونه لیږي چې تاسو دومره پیسې راختلې دي او دغه رنګ ځینې وخت خو دا خلک په باقاعده توګه کورونو ته هم ځي او د دروغو سروې کوي او دغه شان بیا وروستو د دې غریبو خلکو نه پیسې اخلي. ادریا اخري کې وایي باید چې پی ټی ای د دې خلاف اکشن واخلي او په دې کې چې کوم ایزی لوټ والا خلک هم شامل دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي او د دې خلکو مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغه پریکړه اندېښنه ښودلې چې پکې پوځي عدالتونه قانوني بل شوي. دا اداره وایي له دې کار سره به د هغه هیواد وګړو بنیادي بشري حقونه له خطر سره مخامخ شي. هلته ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بریدونو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلې کچ زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه رپورټ څېړلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې په ترڅ کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم په ترڅ کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولې او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي، د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شوو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي، د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیاو د موجودیت خبره کیږي. لیکن وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بڑو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلې دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداري ورکړل شوې چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستي. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عام افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته اوښتي وو لیدلې دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسله والې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ کړي.
د قبایلي سیمو اصلاحاتو جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن ویلي د پاکستان وزیر اعظم د دوی د رپورټ سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې، خو دوی د ولست ځنو وړو مسلو هواري او ضرورتو پوره کولو لپاره کار پیل کړی. دا خبره د کمیشن غړي مسرت قدیم تیر ورځ مشال راډیو ته وکړه. کمیشن درې میاشتې مخکې خپل رپورټ او سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته وړاندې کړې دي، خو د ځنو سیاسي ګوندونو مشران وایي د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو آئینی حیثیت او هلته د نافذ یا لاګو قانون په څیر لوی مسلې له پامه غورځولې دي. ګولای معلومات راکوي.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن یوې غړي مسرت قدیم وای که څه هم وزیر اعظم د کمیشن وړاندیزونو حتمی منظوري نه ده ورکړي، خو په ځینو سفارشاتو عمل شروع شوی دی. د دوی په خبره د اصلاحاتو لپاره په لویه کچه خبري او سلا مشورې روانې دي. دا به په پړاوونو کې وي او په ځینو سفارښتونو کار شروع شوی دی. مسرت قدیم زیاته کړه چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې به وخت لګي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پختونخوا گورنر د اختیاراتو لاندې کوم کارونه عملي شوی دي، مسرت قدیم ویل
د مسرت قدیم په خبره په قبایلي سیمو کې امنیتي حالاتو ته هم کتنه پکار ده، ځکه که چېرې په دغه سیمو کې لوی بدلونونه راوستل شي نو ډېرې مسلې به سر راپورته کړي. دوی زیاته کړه چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې شاملې دو او یا ځانته د ځانګړي حیثیت فیصله به قبایل پخپل کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د کمیشن سپارښتنو سره اتفاق نه لري. د مسلم لیگ قاف ډلې غړي اجمل وزیر وایي چې د کمیشن په رپورټ کې تر ټولو لوی انتقاد داو
چې په دې رپورت کې مهم مسلو ته پام لرنه نه ده شوی.
خبره کرے والا مونگ سوال دا دا وہ دا دے آیا چی دا نکی پی دا بولس امینگان او دا دا سنیٹرانو سکار دے پارلیمنٹ جدی قانون سازی ہم نشی کولے او دے پاٹا پارا التا ولی چی دا فورم خود دے قانون سازی پارا دا دے
سکتے. اجمل وزیر زیادہ کرد چی دا قبائلی سیمو دا پارلیمان غری دا قانون سازی لحق نمحروم دی او پا دی کمیشن کی پا دی اڑا سخبره نده شوی. دا لحکومت نا غختن وکلا چی دا حکومتی کمیشن او دا فاٹا کمیٹی شریک غونډه راو بلل شي او په هغه کې دا مسلې وسیدل شي. بل خو دا قبایلی چارو کارپو شاهبودین اډوکیټ وای چې دا وفاقي حکومت په ایجنډا کې د قبایلی سیمو پرمختګ شامل نه دی.
اسلام آباد کې ناس کم زمونږ واکداران دي هغه په بعضو خبرو ځان کوي کی او هغه کې یو خبره دادا چې زمونږ او د پنجاب او د سند ترمنځ بعضی کلتوري فرقونه شته دي. یا زه په ساده الفاظو دا ویلی شم د پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه څه نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړي او د دوی پالیسۍ د دوی د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لویو نقصاناتو په سیمه جوړېږي. بیا موږ ته
شاهبودین اډوکیټ زیاته کړه چې باید وفاقي حکومت یو داسې با اختیاره اداره یا کمیشن جوړ کړي چې پکې پښتانه او قبایلي مشران په صحیح توګه ګډون ولري او د هغوی په سفارښتونو عمل وکړل شي.
ګولایز رپورټ مورد د خیبر په باډی کې د ډوګری روختون تر کلونو وروسته 13 ورځ بیا پرانستل شو. د پرانستې مراسمو پر مهال چارواکو مشال رډو ټول په نامنیو کې د روختون ودانۍ ته زیات زیان رسول شوی چې دوی وس بیا رغولې ده. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
د خیبر جنسای په باړه کې د ډوګر په نوم روختون ډیر موده پس خلاص کړل شو. د دغه روختون پرانستا د خیبر پختونخوا آی جی ایف سی میجر جنرال طیب اعظم او د خیبر پولیټیکل چارواکو وکړه او د باړې مشرانو سره یې لید کاته وکړه. په دې محل د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یاد روختون د پرانستې په حق له مشال ریډیو ته وویل.
دا ډوګر هسپتال د باړې سب ډیویژن جن ټولو نه غټ هسپتال دی او تقریبا د اتو کالو نه دا بند بند صرف نو بلکې تاسو به وګورئ د مین بلډینګ چې دی دا د دهشتګردو د لاسا دا ډیمیج شوی او دلته هیڅ قسمه د صحت سہولیات دستیاب نو. څنګه چې د علاقې د شرخخونه پاکه کړې شو نو فورن په دې باندې کار شروع شو او چونکی د هسپتال ډیر غټ ته مکمل په یو فیس کې دې ته موږ انتظار نه شو کول چې دا ټول کمپلیټ شي او بیا موږ سہولیات ورکو. لہذا دا په سو فیزز کې تقسیم کړې شو او په پیلا فیز کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چې دی دا رینوویټ شو او د دې افتتاح نن وکړ دې شو.
او د خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ډیولپمنٹ پروگرام یا پرمختیایي پروژې او چارواکي عرفان ویل چې دوی غواړي د دغه روختون ټول څنګه بحال کړي.
سومره میډیکل وارډز دی سرجیکل وارډز اپریشن تھیټر ایکس رے روم کیژوالټی دا دی سومره هاسپټل ریمیننګ چې سومره بلډینګز دی دا به موږ ټول رینوویټ کوو. ها د دې نه علاوه زمونږ یو بل سکیم دے دا ہسپتال دا پارا چی آغا تقریباً دا 2 کروڑ روپے چی کم دے سمرا اکویپمنٹ دل تک لگی نو آغا سٹول اکویپمنٹ با مونگا انڈر گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام انڈر دیتا پروائیڈ کرو نو آغی مونگ سارا منظوری شوے دے انشاءاللہ یو میش کے با آغی سپلائی چی کم دے آغا با سٹارٹ شی چی پا دی ہسپتال کی سونا فرنیچر سمرا اکویپمنٹ لگی آبا ٹول چی کم دے دا پروائیڈ کی.
او دا باڑے شلو بر یو سی دن کی اصف خان پردی بیا دا دغی روختون دا خلاصی دو پاڑا وویل
موږ دلته راغلي وو چې دا کوم دا هسپتال هغه افتتاح او دغه راغلي وو موږ په دا ډېر خوشحاله یو چې دا خبره مو ورغله. بلل یار موږ لا په کور کې کولو شي او موږ لا د هسپتال هم کولو شي چې موږ لا کوم دي دا خپل هسپتال نسکر کولو شي نو موږ به ډېر تکلیف نه وي. موږ لا خو به دومره تکلیف وکنه چې په ډېر هغه کې به موږ سره مری شي کوم دی مرګ لام تیار شو یا به ډېر پکې مړم شو. اوس خو موږ په دا ډېر خوشحاله ان شاء الله چې ډېر اسانی به جوړ شي دغه سره او ډېر به موږ لا سہولت جوړ شي او ډېر به مو او ان شاء الله چې په دغه خوشحالي خو چې وسره وسره موږ دام توکل لرو چې موږ د بهر لارې د سرودون هم کولو شي.
یا د دې چې په دې ورستو کې باړه د خیبر ون فوزي عملیات په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوی دا او د بیکور شو خلکو ستنې د ورته پیل شوی دی.
د فرات شینواری رپورت مورد او وريدونکو وسمخ شوه د ونیز خبرونه روخانه مستقبل په خبرونه منورشا جوړه کړی دا په تکراری باندې در خبرو په خبرونه کې په تاسو ووري چې افغانان څنګه کولای شي په فرانسې کې لوړې زده کړې تر لاسه کړي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د نوی دور د تقاضو سره د تعلیم په برخه کې هم ګڼ شمېر داسې څنګه مخې ته راغلي چې په پرمختللي هیوادونو کې یې په عام ژوند کې استعمال هم ډیر زیات شوی دی. په افغانستان کې لا هم د بنیادی تعلیم په وړاندې ډیر مشکلات دي چې د نوی زده کړو او اعلی تعلیم په برخه کې لا ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د چاپیریال یعنی ماحولیاتو په برخه کې د اعلی تعلیم په اړه معلومات درکو او دا به هم واوري چې که څه هم په افغانستان کې د ماحولیاتو د ډیګری ترلاسه کولو موقع د نشت برابر دي، خو کوم ځوانان چې قابلیت لري هغوی د هیواد نه بهر او په پرمختللي هیوادونو کې هم یو شمیر د مفت تعلیم موقع لري. د افغانستان سره تعلق لرونکي ځوانان صلاح الدین او ریاض درمل چې دا مهال په فرانس کې اعلی زده کړې کوي، اول د افغانستان لپاره په ځانګړي نشستونو پاکستان ته په ماحولیاتو کې د زده کړې لپاره تللي چې پکې صلاح الدین د فیصل آباد یونیورسټۍ او ریاض درمل د پېښور یونیورسټۍ نه سوارلسم یعنی بیچلر کړی دی. صلاح الدین نه مو پوښتلي چې فرانس کې وظیفه یا سکالرشپ څنګه ترلاسه کیدلی شي. نوموړی وایي
فرانسې سفارت هر کال لزګونه بورسونه د خپل سفارت له خوا اعلانوي او هغې دپاره تقریبا اتیا اویا پورې دولتي کارمندان یا عام محصلین چې فارغ شوي وي د لیسانس زده کړې کړي وي هغې عریضه کوي او وروسته د عریضې هغې اسناد ارزیابي کیږي. وروسته د ارزیابي کېدو څه پروسې تیریږي، د څه پروسې نه تیریږي چې د بیلګې په ډول چې د آیلتس ټیسټ نمرې ګوري. همدارنګه دغه محصلینو په فرانس کې د ځینو پوهنتونونو سره د داخلي لپاره اړیکې نیولې وي، هغه عریضې کتل کیږي چې تر کومه حده پرمختللې دي. نو دغه ټولې پروسې په نظر کې نیولو سره آخري یو ایوالویشن یا کره کتنه د سفارت لخوا کیږي او وروستۍ نهایي لیست د فرانسې سفارت نه نهایي کیږي او پروسه پرمخ ځي.
په دې پوښتنه چې آیا فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره دا عمل یوازې د دغه هیواد حکومت او سفارت ترسره کوي او که نه دې لړ کې د افغانستان حکومت هم څه ګامونه پورته کوي. ریاض درمل وایي
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخ وړل کیږي. د افغانستان د تحصیلات عالی یو هیات راځي کله چې د محصلین اخیری سټریپ ته ورسیږي او د دوی اخیری انټرویو وي، په دې کې هغه حضور لري او هغه هم د محصل نه د افغانستان د دولت د پالیسۍ مطابق یو څه پوښتنې کوي او د دوی اخیری ځواب د محصل په سلیک کېدلو کې یا د هغه په انتخابېدلو کې رول لوبوي.
بلخوا صلاح الدین وای په فرانس کې افغان زده کوونکو لپاره په بیلابیلو سانګو کې د اعلی تعلیم وظیفې یا سکالرشپونه ورکول کیږي.
عموما د پرمختیايي پروګرامونه چې د فرانسې کې نن سبا د زده کړو لاندې دي، نو په هغه کې د انجینری څانګې، د زراعت څانګه چې افغانستان ته ډیر ضرورت ده، او په خاصه توګه د سفارت لخوا داسې تصمیم نیول کیږي چې افغانستان ته په کومو څانګو کې ډیر ضرورت ده او په کومو څانګو کې هغه محصل ډیر ښه کار کولی شي. دلته بیا نو عموما زراعت څانګه، د محیط زیست څانګه، د طب څانګه، خصوصا چې پبلک هیلت څانګه کې د دغه اړخونو بورسونه ورکول کیږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کونی کوم بورسونه شته.
د ریاض درمل نمو پوښتل چې د یوې وظیفې یا بورس ترلاسه کولو لپاره څومره مهنت پکار دی، یعنی کوم ډول زده کوونکی دا سکالرشپ ترلاسه کولی شي؟
بورسونه خو عموما طبیعي خبره ده، بورسونه مفت وي، د مفت بورسونو لپاره یا د مفت چانسونو لپاره مقابله ډیره وي. زیاتره محصلین راځي او خپل درخواستونه جمع کوي، نو په دې کې تبن دوی کوشش کوي چې هغه محصلین چې ممتاز درجه ولري او هغوی د خپل د تحصیلي ډګر کې ښه رول لوبولوي، ښې نمرې اخیستی وي، هغه دوی سره کوي. خو د دې برسیره هغه محصلین چې ټولنیز ژوند ته پام کړی وي او د ټولنې په ښېګڼه کې او د ټولنې بسای کول کی رول لوبولای دغه په نظر کې نیول کی او د دوی خپل د کمیونیکیشن سکلز ته هم کتل کی چې هغه محصلین چې خ سکلز ولري او کولای شي ټولنه کې پراتلونکي کې په خپل بخش کې خ رول ولوبي هغه محصلین په نظر کې نیول کیږي او غوښته د برسر کول کیږي.
نوموړی زیاتوي چې یو تن که بیدار وي او د مخ کې تللو لپاره هلې ځلې کوي نو هر مقام ته ځان رسولی شي. په دې پوښتنه چې بوروس یا وظیفه کې په عامه توګه تعلیم وړیا وي د نور خرڅ خوراک او استوګنې لپاره څه کوي؟ صلاح الدین وویل
عموما په بورسونو کې دغه ټول مشکلات په نظر کې نیول شوي وي او دغه اسانتیاوې یو محصل ته ورکړل شوي وي. که موږ وګورو لکه موږ سره چې څنګه کیږي، موږ چې دلته راغلو زموږ پروګرام په انګلیسي کې ده او ماستري موږ په خوشبختیم دا ده چې په انګلیسي کې ده، تر څنګ موږ سره دا اسانتیاوې راکړي چې موږ کولی شو فرانسوي ژبه زده کړو. په نړۍ کې خورا مهمه ژبه ده او همدارنګه موږ ته د صحت بخشه کې چې مثال ته د بیمه دلته په اروپا کې چې څوک ژوند کوي باید صحي لیاز نه بیمه وي، موږ ته اغونه پیسې راکوي چې موږ بیمه یو او د اوسېدو لپاره موږ ته د غیبیلې پیسې راکوي. په مجموعي ډول به داسې ووایم چې د یو محصل چې دلته راځي هغه ټولې اسانتیاوې چې یو محصل دپاره باید وي چې زده کړې پرمخ ویسي او چې د کورني مشکلاتو غږ پېنه وي، دا ټول دی په نظر کې نیولې وي.
د افغانستان سره تعلق لرونکي صلاح الدین او ریاض درمل دواړه وای چې افغانان ځوانان ډیر استعداد لري خو ډیرو موقعو ته رسائی نه لري. که خپل دا کمی پوره کړي نو د نړۍ د وتلي قامونو سیالي کولی شي. د دې دواړو ځوانانو سره مو په فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو په اړه نورې خبرې هم کړي چې د یوې لنډې دمې نه پس په یو واورئ مشال ریډیو سره اوسئ. د دې هفته په روښانه مستقبل خبرونه کې معلومات درکوو چې د افغانستان زده کوونکي څه ډول په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره بورس یا وظیفه ترلاسه کولی شي. فرانس ته په دغه ډول وظیفه یا سکالرشپ اتللی ریاض درمل نه مپوښتلی چې د افغانستان، پاکستان او فرانس په تعلیم او ماحول کې څه فرق ویني.
د هغه زمونږ استاد د سیمې د پاکستان او د افغانستان تعلیمي سیستم له دوی سره اکثر وای ډیر توپیر لري، خصوصا په عملی ډګر کې. دلته د تخصص څنګ چې دی د بشل روسته د ماستری یا د پی ایچ ڈی په برخو کې دا ډیر عملی اړخ لري. دوی د تیوري نه دوی کوشش ډیر کوي چې محصلین وکړي شي عملی برخو کې کار وکړي، عملی پروژې دوی ته ورکول کیږي او په هغه بخښنو کې دوی استفاده کولی شي د ریسرچونو نه، د سیړونو نه چې نور په هانو په دنیا کې کړی دي. دلته دوی ته د فری لایبرری یا د مفت آنلاین لایبرری اکسس وی او استادان کوشش کوي چې محصلین د په دنیا کې د نوې او روانو سیړونو نه خبر اوسيږي او خپل علم لذي طریقه بډای کی. نو د خلک په عملی میدان کې ډیر کوخخ کوي چې محصلین په اختیار ژوند کې وکړي شي دغه سیستونځي د عمل د ډګر نه حل شي. په پاکستان یا په افغانستان کې عموما محصلین باندې کوخخ کیږي چې تیوري مضبوط اوسي کې خدای عمل د پر بدبختانه یا لابراتوارونه نه لرو او یا هم زموږ سیستم داسې جوړ شوی دی چې زموږ تیوري دی قوي وي او پریکټیکل دی ضعیف وي. هم دا لامل کیږي چې په عملی میدان کې داسې محصلین چې ډیر ښه نمرې لري په اکیډمیک ریکارد کې خوانه شي کولای چې عملی میدان کې ښه پرفارمنس وکړي.
دا چې کوم ځوانان په فرانس کې شپاړسم یا ماستری وکړي نو د هیواد کې پاتې کېدل او سکار روزګار هم کولای شي او کسنګ صلاح الدین وای
بالکل کولای شي. عموما بورسونه داسې پلان شوي چې د ماستری د زده کړې نه وروسته باید دغه محصل که د هر هیواد وي هغه لاړ شي بیرته خپل هیواد کې دغه خپل درس چې زده کړی هغه په کار واچوي او د افغانستان د خپل هیواد په ګټه هغه وکارول شي. همدارنګه هغې ته دا زمینه هم مساعد دی شي او دا چې هغه دلته دکتورا وکړي تخصص پکې وکړي، خو هغې ته فیصدي ډېره کمه ده. اکثره محصلین د ماسترۍ نه پس خپل هیوادونو ته ځي او بیرته د خپل هیواد په رغونه کې فعاله برخه اخلي، خو دا څه مشکل نه ده که یو محصل د ماسترۍ نه پس دلته د دکتورا دپاره ځان ته زمینه مساعدوي چې عموما د محصل د شوق او د محصل د خوښي پورې اړه لري. لاړ شي خپل هیواد ته، هیواد کې سره د کار کولو شپږ میاشتې اووه میاشتې کال نه پس د دکتورا دپاره امادګي ونیسي او عریضه ورته وکړي.
خو ریاض درمل بیا وای چې د ځنې شرطونو او د ډاکټرۍ یا پی ایچ ڈی د داخلي لپاره ضروری ده چې یو زده کوونکی د ماسترۍ نه پاس خپل هیواد ته ستون شي، هلته سمودا کار وکړي
او یو وار بیا د اعلی تعلیم لپاره فرانس ته لاړ شي.
زما په نظر باندې درې اومد لاملونه دي چې افغانان نشي کولای چې بیا خپل نور زده کړو ته دوام ورکړي. ټول لومړی خدا د چاغه خلک په بورسونو باندې یو ځانګړي هواد تراغلي، هغه نه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت یو تضمین اخلي چې د لوړ زده کړو مکملول وروسته به بیرته افغانستان ته راستنېږي. دلته به یو څه کار کوي او هغه وروسته کې به اکثر کولای شي چې اعلی تحصیلات ادامه ورکړي. یو خو دا وجوي، دوه موجوداوي چې دغه محصلین دغه چانس پیدا نکي چې دلته پی ایچ ډی کې ځان انرول کی، ځکه بعضي هوادونه داسې شرایط لري چې تغواړي پی ایچ ډی کې ځان انرول کی، باید داغوی او څه ضرورتونه یا داغوی ریکوایرمنټس پوره کړي. بعضي مسلین نه شي کولای ریکوایرمنټس پوره نه کړي، بیرته وطن سنګي. درې موجوده ده چې په افغانستان کې موږ مسلکی کډرونو ډیر کمی لرو. افغانستان کې مسلکی کډرونو ته ضرورت ده. داخلك چې مستریو کې دوی دغه مر په ځان باندې بسای شي پویږي چې په افغانستان په بیر غوونه کې زيو خرول لوبول شم، او زه چیرته لاړ شم زه کولای شم چې د اغه خارجي مشاورینو ځایونه سم سوچ په زرهاو ډالر هر میاشت د افغانستان د بودیجې نه یا د خارجانو د بودیجې نه اخلي او په همدغه پوسټونو باندې کار کوي. نو بیرته افغانستان ته د ورګرځېدو په وخت کې دوی ته چانسونه یې الته د کار کولو، او من اغه خلک چې ماستریو کې غوي غواړي چې څه عملی کارو کې ترڅو پی ایچ ډی ته دوی ته لارې خلاصې شي او د پامغه خاص بخش کې چې افغانستان ضرورت لري تخصص وکړي.
زیاتره بهر هوادونو کې لیدل کیږي چې د افغانستان د کابل او یا نورو لوی خارونو زده کوونکي په وظیفه یا سکالرشپ وړیا زده کړې کوي، او د کلیوالو سیمو خلک پکې ډیر کم وي. د دې سوو جهاتې صلاح الدین پر اخلوای
د ټول افغانستان وګړي کولای شي چې د پروسه کې ځان شامل کړي، او همدارنګ بدوختي زمونږ دا چې د دین زیات خلک مستفید کیږي چې په خارونه کې ژوند کوي یا د انټرنیټ او د رسنوي سره په اړیکه کې وي یا غچاري. مننه کوم تاسو نه چې د دې رادیو د لارې زمونږ د کلیو باندې تاسو غږ رسیږي او دا پیغام رسیږي. نو زه یو ټول ورونو ته خویندو ته غږ کوم چې تاسو د انټرنیټ د لارې کولای شي چې د افغانستان کې چې صبر سونه هر افغان ته مثال لاسرسي ورته لري، او کولای شي چې مثال پروسه کې شامل شي. نو د کې دا مهمه نه ده چې د کوم ولایت پورې مربوطي یا د کوم سیمې پورې مربوطي یا د کوم قوم پورې مربوطي، د کې هر افغان کولای شي او د هر ځای نه کولای شي. معمولا خاري خلک زیات لاسرسي لري او غي پروسه خسرلی شي.
په موجوده دور کې د نړۍ حالاتو او اړتیاو ته په کتلو سره ریاض درمل د تعلیم د اهمیت پاړوي.
تعلیم انسان ته په ماسره نړۍ کې تعلیم انسان ته د ژوند کولو لپاره سترګې ورکوي. کغواړي چې په ماسره نړۍ کې اوسېږي، ژوند وکړي او دنیا سره وګپوګ باندې لاړ شي، باید د تعلیم په غاړه باندې سمبالي. او تعلیم کولای شي موږ د تیرو موږ تجربه لرو ډېرې ترخې، او دا غي غټ لامل زموږ جهالت او زموږ د خلکو تعلیم طرف ته کم رغبتونه. موږ تعلیم وکړو او چیرته لوړې زده کړې به خصوصا وکړو، موږ کولای شو چې ټولنې ته لبلې زاوی وګورو او د پرمختګ لزاوی وګورو، او د تعلیم په همدی هنر سره موږ کولای شو چې خپل خلک له تیرو رو باسو او د رڼا او سبون طرف ته بوزو.
داراد صلاح الدین د افغانستان نوی کلته پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام ځوانانو ته ده چې د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوازینی حل زمونږ د پاره زده کړې دي، او زده کړې په هر مشکل کې د زده کړې باید موږ پرې نګدو، او زده کړو لپاره یو داسې لار غوره کو چې زمونږ کورنۍ اقتصاد عموما زمونږ محصلین بیچارهګان د کورنۍ اقتصاد د وجه نه زده کړو نه پاتې کیږي. نو موږ خپل دا ژوند داسې اداره کو چې هم زمونږ کورنۍ اقتصاد ته مشکل پی ته خطر پیښ نشي، زمونږ کورنۍ غا اقتصادي بهیر هم په دوام ومی، او موږ زده کړې وکړو. او خوشبختی ده چې په نړۍ کې زمونږ په سیمه کې په افغانستان پاکستان کې د زده کړو بهیر دومره اسانه شوی ده چې یو محصل کولای شي چې هم وظیفه وکړي، هم زده کړې وکړي، هم کورنۍ کار وکړي، هم د کور پالنه وکړي، هم زده کړې وکړي. نو زما په نظر که غواړي چې راتلونکی ښه ولري، که غواړي چې راتلونکی کې یو افتخار سره ژوند وکړي، او د یو ښه خاروند په صفت باندې په افتخار سره وایي چې زه د خپل هیواد لپاره ما زده کړې کړي او د پرمختیا کارمې کې مې برخه اخیستې ده، نو هغه یوازینی هغه زده کړې دي چې باید زده کړې ترسره کړي.
دا دواړه ځوانان په دې خبره متفق دي چې د افغانستان او په خاص توګه د پښتنو مشکلات به یوازې د تعلیم په وسیله اسانېږي او دا مهال چې افغان ولس د کومو مسلو سره مخ دی اعلی تعلیم یافته ځوانان یې هوارولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 1 2 1 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال پنوم
ساتدلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه